رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو لومړی دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په کابل کې د ترکیې سفیر وایي هیله لري چې د دوستم او حکومت ترمنځ ستونزه ژر حل سي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان تاسو وایي.
السلام علیکم. د امریکا د کانګرس یو شمېر مخکښو ډیموکراټو غړو د روسیې له جمهوریت سره د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. سپینې ماڼۍ د کانګرس د هغو مخکښو غړو غوښتنې رد کړې دي چې وایي د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې 12 استخباراتي کارکوونکو تورنېدو وروسته دي د امریکا او روسیې ولسمشرانو ترمنځ سرمشریزه لغوه کړل سي. ټاکل شوي ده چې ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین را روانه دوشنبه د فنلند په مرکز هلسنکي کې د یو بل سره وویني. د امریکا د عدلیې وزارت په دې وروستیو کې داسې اسناد خپاره کړل چې شوي روسیې د متحده ایالاتو د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د امریکا د عدلیې وزارت د جمعې په ورځ د روسیې 12 استخباراتي افسران د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې د ایمیلونو په هک کولو او هغو اسنادو په خبرولو تورن کړل. دا څېړنې چې د رابرټ مولر په مشرۍ یو منصفه پلاوی لخوا سوي د امریکا د لوی څارنوال د مرستیال رود رونستن لخوا اعلان شوې.
Today, a grand jury in the District of Columbia returned an indictment presented by the Special Counsel's Office.
دولس روسیه افسران د 2014 کال په ټاکنو کې د مداخله د هڅې په تو جرم تورن سوی دی. یو لستنه په ټاکنو کې د مداخله لپاره د کمپیوټرونو په هک کولو، د اسنادو د غلا او په انټرنیټ کې د دغو اسنادو د خپرېدو لامل تورن سوی دی. په دې مواردو کې همدارنګه ویل سوی دی چې د روسي استخباراتو د هیلری کلینټن د جمهوري ریاست د کمپاین په ګډون د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو او کمپیوټرونو د هک کولو پراخه کچه پراخه هڅه کړې ده. دا تورونه د جمهوریس ترامپ او ولادیمیر پوتین له دیني یوازې څو ورځې مخکې دانیږي، خو ولسمشر ترامپ یو ځل بیا دا تحقیقات غندلي او هغه د سیسه بللې ده.
Called the rigged witch hunt. I think that really hurts our country and it really hurts our relationship.
زه دا جالي هڅه بولم. فکر کوم چې دا واقعیا له روسیې سره زموږ اړیکو ته زیان رسوي، خو زه هیله من یم چې له روسیې او جمهوریس پوتین سره به د اړیکو د ښه کېدو موقع ولرو. ولسمشر ترامپ خپل ټوئیټر کې لیکلي چې دا شکمن جرمونه د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتظامی په وخت کې سوي دي. بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ثابت کړي چې د دغو دولس روسي وګړو د امریکا د ډیموکرات ګوند ایمیلونه هک کړي دي. د ایران ولسمشر وایي پر هیواد د بندیزونو په مسله د امریکا لا پسې منځوي سوي ده. حسن روحانی پرون د شنبه پر ورځ یو حکومتي غونډه ته چې پکې مستقیم ډول په ټلویزیون خبرېده وویل چې ایران د مقاومت او استقامت لار غوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې تیر مې میاست کې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له موافقې څخه د وتلو اعلان وکړ او په تهران بیا هغه بندیزونه ولګول چې د 2015 میلادي کال د ټیمي موافقې لمخې لري سیو. دغه بندیزونه د ایران اقتصاد ته سخت ضربه ورکړې ده او لامل زیاتو نړیوالو شرکتونو او بنسټونو په ایران کې خپل فعالیت بند کړی دی. د اسرائیل او د غزه وسلوال ډلې پرند شنبه پر ورځ په وربند موافقه کړې ده. دا خبره د فلسطین یو چارواکي د رایټرز خبري ایجنټ ته کړې ده. دا کار ورسته لاغه سوي دی چې اسرائیل او د حماس ډلې په مرکزونو لسګونه هوایي بریدونه وکړل. او د غراز د حماس ډلې بیا د سلو څخه زیات راکټونه په اسرائیل وټغول. د فلسطین د روغتیا چارواکو ویل چې دوه ځوانان په هوایي بریدونه کې وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یا یاهو د دفتر ویاند په دې حقله د تبصرې کولونه ډډه کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې یو کښتۍ چې 350 مهاجرین پکې سپاره دي د یمن څخه د سری بیرې په لار جبوتی ته روانه شوې ده. د خبر تفسیر به د سید سلمان شاه څخه وو.
په جنیو کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویان جویل میلمن امریکا غږ ته وویل چې له یمن نه ایتوپیا ته د مهاجرینو د ستنېدو پروسه درې هفتې مخکې پر حدودې باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ایتلاف د هوایي بمباریو او د سخت جنګ له امله ځنډول شوې وه.
Meanwhile, IOM Yemen is continuing its humanitarian assistance to fleeing and displaced populations from Hodeida at its migrant response point.
په عین وخت کې IOM مهاجرینو علاوه د هغو یمنیانو سره هم بشري مرستې کوي چې د حدیده په بندري ښار کې د دښمنو ډلو ترمنځ روان جنګ له لامله کورونا اوران شوی دي او په نور ځایونو کې پناه غسته. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
او د بلجیم د فوټبال ټیم یو ځل بیا د فوټبال د نړیوال جام په لوبه کې انګلستان ټیم ته ماته ورکړه او د یو وشتم نړیوال جام د ژیړو میډالې وګټه. په روسي کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام وروستۍ لوبه د فرانسې او کروشیا د ټیمونو ترمنځ ده چې نن د یکشنبه په ورځ د مسکو په لونزینکی سټیډیوم کې ترسره کیږي. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. په کابل کې د ترکیې سفیر وایي د جنرال عبدالرشید دوستم د پلویانو د اعتراضونو بهیر له نږدې څارې او تمه لري چې جنرال دوستم به ژر افغانستان ته راستون سي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
په افغانستان کې د ترکیې سفیر اوزان ارتوغرل وایي له ډېرې اوږدې مودې راهیسې افغان حکومت سره وطن ته د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدلو په مسله په خبرو باندې بوخت دي. ښاغلي ارتوغرل نن د شنبې په ورځ په کابل کې د ترکیې په سفارت کې دغه هیواد د ډیموکراسۍ او شهیدانو د ورځې د یادونې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې پر مهال یوې خبري کانفرنس ته په وینا کې هیله وښوده چې ښاغلی دوستم به ژر افغانستان ته راستون شي.
د افغانستان په شمال کې د فعالیتونو څخه چې ترسره کیږي موږ خبر یو او نږدې څارو. د افغانستان د وضعیت ښه کېدو، سولې او ثبات ټینګېدو لپاره هڅه کوو او په دې اړه به یوه پریکړه وسي. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د ستنېدلو لپاره د اوږدې مودې راهیسې له افغان چارواکو سره کار کوو.
سفیر ارتوغرل ویل چې د جنرال دوستم په مسله کې به بدلونونه رامخته شي او هغه به ژر خپل وطن ته راشي. افغانستان ته د جنرال دوستم د ژر ستنېدلو په اړه ترکی سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر رئیس امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د تیرو څلور ورځو راهیسې په انکاره کې د افغان حکومت د استازو او جنرال دوستم ترمنځ خبرې روانې. عنایت الله بابر پر احمد ویل چې په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او تمه ده چې د دې خبرو په ترڅ کې به ژر یوه پریکړه وشي. هغه ویل چې په انکاره کې د خبرو اصلي مسله وطن ته د جنرال دوستم د ستنېدلو او قوماندان قیصاري د خوشي کېدلو مسلې شامل دي. د تیرو دولس ورځو راهیسې د جنرال عبدالرشید دوستم پلویانو وطن ته د هغه د ستنېدلو او همداشان د قوماندان نظام الدین قیصاري د خوشي کېدو لپاره په یو شمېر شمالي ولایتونو کې مظاهرې کړې دي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې اعتراض کوونکو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د 15 ولایتونو دفترونه او همداشان د جوزجان او تخار د ولایتونو ولایتي دفترونه هم تړلي دي. په کابل کې ترکی سفیر په دغه خبري کانفرنس کې په دغه هیواد کې د مشتو افغان مهاجرینو په مسالم وغږېده او ویل چې لاغو یو سلاوی زرو افغان مهاجرون څخه چې په ترکیه کې ډیره دي یوازې شاوخوا لزري د اوسېدانی قانوني اسناد لري. ښاغلی ارتوغرل ویل چې اوس مهال ترکیه په نړۍ کې تر ټولو د زیات مهاجرینو قربانه ده چې شمېر 3.5 میلیون ته رسیږي.
په خوا چې افغان ورونه او خویندو دلته ویزې اخیستې او ترکیې ته تللي، د دې سره سره چې د اوسېدنې ویزې موده یې پای ته رسېدلې، بیا هم دننه په ترکیه کې ژوند دوام ورکړی او یا هم له ترکیې څخه اروپا ته د تګ لپاره کار اخیستی دی. د 1950 کال د تفاهم لیک له مخې چې ترکیې لاسلیک کړی، ترکیه د افریقا او منځنۍ اسیا څخه ورغلي مهاجرین په خپل هیواد کې نسي قبلولی. په ترکیه کې له 1.5 میلیون څخه زیات مهاجرین ژوند کوي چې د دې ډلې یوازې 9 او 10 زره په قانوني ډول هلته دېره دي.
د ترکی سفیر په خپل سرګندونو کې دا ومنله چې په تیرو میاشتو کې له دغه هوا څخه تر 15 زره پورې افغانان خپل وطن ته ستانه شوي، خو هغه دا ونه منله چې د افغانان د هغوی د خوښې پر خلاف افغانستان ته شړل شوي دي. د ترکی سفیر ویل چې دا شمېر افغانان د هغوی په خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. سفیر ارتوغرل دا هم ویل چې افغان حکومت او ترکی د حکومت د مهاجرینو ستونزو د ارزولو لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه کړې. هغه ویل چې دا کمیټه به ژر په کار پیل وکړي. د افغانستان د مهاجرینو ستنېدونکو چارو وزارت هم وایي چې تمه لري چې د ترکیې او پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د افغان مهاجرینو په مسله د خبرو لپاره کابل ته ورشي. دغه وزارت د رسنیو د چارو سلاحکار حفیظ احمد میاخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه دغه پلاوی د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې. نږدې 3 میاشتې وړاندې یو افغان پلاوی د ترکیې چارواکو سره د افغان مهاجرینو د ستونزو په سر د خبرو لپاره دغه هیواد ته سفر کړی و.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدل مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا راډیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. افغان ماډله محل واک وایي له ماشومتوبه یې د سینما له هنر او ماډلینګ سره مینه درلوده. 13 کلنی واک د امریکا ژغ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې په جنګونو کې را لوی سویم، ډېر څه مې ولیدل، نو فکر می وکړ چې خلکو ته د مثبت فکر ورکولو پیغام رسولو او پوهاوی شلاره همدا هنر دی. د امریکا ژغ آشنا رادیو همکاري نوشابې آشنا د محل وخت سره مرکه کړې چې په ګډه به یې واورو.
چې زما خو د ماشومتوبه مینه وه د هنر سره، سینما سره، خو اوس کله چې د افغانستان وضعیت خراب شو، چې دا لویه شو په ډېر خرابې ویرانۍ او په جنګو جدل کې راغلی شم، ځکه سینما زما لپاره ډېر یوه ښه لاره وه چې زه ورباندې وغږېږم، زه خپل پیام خلکو ته ورسوم. او مینه مې هم وه چې باید دې مسلک کې کار وکړم. فلمونه مې زما ټول فلمونه هنري دي او جشنورۍ یعنی، او زه دې سره دزیله موډلنګ کار کوم.
د افغانستان په سیریو محافظه کار ټولنه کې چې خزو د پاره موډلینګ یا د سینما په پردې ظاهرېدل چندان ښه کار نه ښکاري، څنګه وتوانې دی چې مثلا د کورنۍ نه اجازه واخلې یا ځان راوباسي او خپله اراده څنګه چې کړې وه هماغه سې تر سره کړي؟
زما په نظر دا د میمون خاطر ثنه سینما نه دی چې د تل انجن د سختې هر کار چې ګرین سبا دې ګورم، که دا سړی اوسېږي که معلمې اوسېږي که هر څه اوسېږي، د نجونې یو رقم مشکلات سره مخ دي. خو خبره دا ده چې باید زموږ هدف قوي اوسېږي او د هغې له خاطر باید مبارزه وکړو تر څو خپلو هیلو ته ورسېږو. د افغانستان کښې شاید نه سینما کار نه اوسېږي، مدني کار نه اوسېږي چې سخته دی. هر کار د ښځو لپاره د نجونو لپاره لږ سخت دوامېږي تر څو چې خلک د هغې سره عادت وکړي.
د موډلینګ او د سینما د هنر په انتخاب کې کورنۍ در سره څومره همغږې وه؟
نو کورنۍ خو د اول نه ماسره دومره رضایت یې نه و، ځکه چې هغوی دومره هنري فلمونه د افغانستان نه و لیدلي، یا هغه څه چې زما هدف په هغوی باندې نه پوهېدل. خو کله چې زه راغلم نو په اول کښې خو خامخا مشکلات ډېر ول، چې کله چې سیالنو کښې کار وکړو او پوه شي چې زما کار څنګه دی، زه څنګه کار کوم، خلک یې ولیدل او هغه کوم مثبت شیان چې خپله کورنۍ زما ولیدل، نو بس د هغې نه لږ مشکلات کم شو.
تاسو ویل چې د هنر رشته مځکه خوښه کړله چې تاسو وکړی شئ ټولنې ته یو مثبت پیغام د هنر له لارې وړاندې کوي. په دې یو نیم کال کې چې تاسو په سینما کې کار کوئ او ماډلنګ کوئ، د خپل کار موثریت څنګه ګورئ؟
زما خپله کار خطسوم چې دلته ډېرې نجونې یعنې ډېر کورنۍ بدلې دلې اوسېږي، او هغه هم ټولې دلې د یو دلې د درس ویلو داستانو یا د کار کولو داستان و چې هغوی ته هلکان او کورنۍ څومره خند کېږي چې دا خپلو هیلو ته ورسېږي. خو زما په فکر چې دا باید ډېر مؤثر تمام شوی اوسېږي د افغانستان خلکو ته، بد دی چې مثلا سریال نشر شو خلکو ته لیدلی اوسېږي. شاید ډېر هغه منفي فکرونه چې وو د درسونو په اړه یا د کار په اړه د هنر، هغه ټول به ختم شوي. شاید ډېر نه مګر لږ خو به یو څه شوي.
تر اوسه پورې څه شی دی د هنر د پرمخ بیولو خنډ ګرځېدلی؟
د خلکو فکر.
لکه څنګه؟
منفي فکر.
د تلویزیون په پردې یا د سینما په پردې د ظاهرېدو نه وروسته چې کله خپل کور کلي ته ځې، چا لیدلې اوسې، کله چا ځورولی یا څه درته ویلي دي، مثبت دې څه اورېدلي او منفي دې څه اورېدلي؟
زما په مخ کښې خو ما ته څه داسې نه وایي، خو هغه چې زه شاته څه اورم نو خامخام وایي چې تر اوسه پورې شاید د افغانستان د خلکو ذهنونه دې ته اماده نه اوسېږي چې یوه جلۍ قبوله کړي په سینما کښې په موډلنګ کښې. زه فکر کوم چې زه دې په اړه د هغه مسؤلیت لرم چې د کار وکړم او د دوی دا فکر تبدیله شي. نو که خلک هر څه وایي نو د خلکو له خبرو له خاطره خو نشو کولی چې کور کښې کښېنم.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د انرژي د تولید لپاره د انسانانو لخوا د ډبرو سکرو، تیلو او نورو فوسیلي سون موادو کارونه په نړۍ کې د حرارت درجې د لوړېدو لامل سوی. د همدې سون موادو کارول په فضا کې د کاربن ډای اکساید د تولید سبب ګرځي چې له دې سره هوا تودیږي، خو دا حالت نورې اغیزې هم لري. تفصیل یې په رپورټ کې واوري.
لویس زیسکا د امریکا د کرنې په وزارت کې د نباتاتو د برخې متخصص دی. هغه اوس په دې تحقیق کوي چې په فضا کې د کاربن ډای اکساید زیاتېدل د وریجو په شان محصولاتو څه اغېز کوي.
موږ پوهیږو چې کاربن ډای اکساید نباتات تغذیه کوي او د وریجو محصول زیاتوي، خو دا تر دې پیچلې مسله ده.
زسکا او د هغه همکارانو په تازه څېړنه کې دا معلومه کړه چې د وریجو په هغه رشد کې چې د روانې پیړۍ تر پایه د کاربن ډای اکساید اوسنۍ اندازې ته په پام سره اټکل شوی، پروتین، وسپنه، زینک او ویټامین بی کم شوي دي. له همدې امله دا په هغو هیوادونو کې چې وریجې ډېرې کاروي یو مشکل دی.
دا په نړۍ کې د کابو 2 میلیاردو انسانانو لپاره د کالوري منبع ده، او که هر څه له دې محصول سره وشي نو په نړۍ کې به پر ډېرو انسانانو اغیزه وکړي.
دا یوازې وریجې نه دي، نورو څېړنو دا روښانه کړی چې جوارو، نخودو، سویابینو او یو شمېر نورو محصولاتو هم د کاربن ډای اکساید د کچې د زیاتېدو له امله خپلې یو شمېر غذایي ګټې له لاسه ورکړي دي.
فکر کوو
چې د کاربن ډای اکساید په زیاتېدو سره دا نباتاتو وده زیان ویني. په فضا کې د اضافي کاربن او د خاورې د مغذي موادو ترمنځ د تعادل نشتوالی دا نباتاتو پر وده اغیزه کوي.
نباتات د ودې لپاره کاربن ډای اکساید ته اړتیا لري، خو په عین وخت کې له ځمکې څخه نایتروجن ته هم ضرورت لري څو پروتین او یو شمېر نور ویټامینونه جوړ کړي. ښه خبر دا دی چې د نایتروجن، زینک او اوسپنې په شان د ځمکې د نورو منرالونو کچه نه ده بدله شوې، خو دا په دې معنی چې نباتات لوی شوي اما غذایي موادو یې لږ تمرکز کړی دی. دا د نړۍ لپاره بد خبر نه دی، هغه ویټامینونه چې نایتروجن نه لري ممکن ښه عمل وکړي.
ویټامین سی ته ډیره کاربن دی، موږ فکر کوو چې د کاربن ډای اکساید په زیاتېدو سره به ممکن د ویټامین سی کچه زیاته شي.
خو د کاربن ډای اکساید د کچې زیاتېدل د خوراکي محصولاتو هاخوا هم زیان رسوي. د دې پردې هاخوا یو ډول زهرجن، ناوړه او حساسیت رامنځته کوونکي بوټي دي چې د یو ډول کیمیاوي موادو په تولیدولو سره نور نباتات وژني. زسکا غوړې په دې پوښي چې د پارتونیم په نامه دا نبات د کاربن ډای اکساید له زیاتېدو سره خپل اضرار نور هم زیاتوي.
که داسې وي نو د دې بوټي تاثیرات به په نړۍ کې زیات شي. غواړو پوه شو چې د دې بوټي ضرر څومره دی.
زسکا له 10 کلونو راهیسې کار کوي او دا پوښتي چې د کاربن ډای اکساید زیاتېدل پر نباتاتو، پر هغو د اړوندو شیانو او له بیکاره نباتاتو څخه نیولې بیا تر هغو نباتاتو پورې چې مچۍ ورڅخه تغذیه کوي څه ډول اغېز کوي.
کله چې موږ په نړۍ کې د انسانانو په کچه د کاربن ډای اکساید د اندازې په اړه فکر کوو نو روښانه ده چې دا مسله خورا مهمه ده. خو دا باید په یاد ولري چې دا مسله تر انسانانو هخوا هم مهمه ده. دا به پر ټولو ژوندیو مخلوقاتو اغیزه وکړي.
زسکا وایي پوهانو له 10 کلونو څېړنو وروسته اوس تازه خپل کار پیل کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، په کمیرون کې د نجونو د سولې نړیوال انستیتوت د په زور ودونو د پای ته رسولو لپاره مبارزه پیل کړې. که څه هم دا ډله د ډیرو سختو سره مخامخ دی، په تیره بیا په هغو سیمو کې چې کورنۍ د فرهنګي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د دې خبر نور جزئیات د رڼا نورسانی څخه واوري.
نو لسکلنه دانیجو د جمیله نه کلنه و چې په زور واده شوه. هغه وایي د خپل کورنۍ له خوا مجبور شوه چې د 15 می خزي بوتوګه یو 55 کلن سړی سره واده وکړي.
زه د واده د مسولیتونو لپاره چمتو نه وم، خو بیا هم مجبور شوم چې باید ماشوم پیدا کړم. زما په شان د ډیرو نجونو هیلې له منځه تللې دي.
د جمیله کورنۍ دومره بې وزلی و چې کله به په ورځو د خوراک ډوډۍ نه درلودلې. اوس چې د جمیله 19 کلنه ده، د 3 ماشومانو مور ده. هغه وایي 2 کاله د مخه کله چې میړې د یوې ناروغۍ له کبله فلج شو، د بنزیانو له خوا د هغې ټول مال وال ورڅخه واخیستل شو.
موږ غواړو ژر تر ژره د هغو قومونو او ټولنو لکه مروروس ته ولاړ سو چې پکې لا هم 8 کلن ماشومان په زور د هغو کسانو سره واده کیږي چې د نیکه په ځای وي. او دا ډیر د خواشینۍ ځای دی چې یو شمیر خلک حتی نوې پیدا سوې لور د یو چا په نامه کوي. موږ هیله لرو چې د دې کار مخه ونیول سي.
نو هغه د خپل میړه د کور څخه وتښتیدله او امن کور ته یې پناه یووړه، چیرته چې د کونډو ښځو او په زور واده شویو نجونو لپاره جوړه شوې وه. د کامیرون د ښځو د حقونو د یو اورګان راپور له مخې په کامیرون کې په دریو کې یوه نجلۍ د 18 کلنۍ مخکې په زور واده کیږي. د دې ټولو ستونزو سره سره د نجونو د سولې نړیوال انسټیټیوټ د مختلفو ډلو سره کار کوي تر څو د داشان دودونو څخه مخنیوي وشي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
یو 15 کلنه میلیونره مهاجره چې 14 اولادونو ته په کور کې د تعلیم ورکولو څخه علاوه د کازمیټکس او خوشبودارو تیلو او اترونو د پلورلو کاروبار کوي، وایي چې هغه د سیاحت لپاره اوس هم کافي وخت لري او د افریقا په شمول ځینو هیوادونو ته څو واري تجارتي سفرونه کړي دي. د امریکا ژغ د خبریالي لیسیا باکلالیتس د رپورټ غټکی سید سلیمان شاه تاسو در اوریوي.
د تامیا امبل په نوم د 45 کلنه مهاجره ښځه چې د امریکا د ورجینیا د ایالت په ډلاس ښار کې ل خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي، وای په لومړي سر کې ورسره ماس دا سوچ او فکر پیدا شو چې په څه ډول وکولی شي د خپلو اولادونو لپاره د نفقې یوه جایزه لار عمومي. په کراره کراره د شخصي کاروبار له لارې څو میلیونه ډالر پیدا کړل او ورسره یو ځای د کسب د زده کولو لپاره د تابونو مطالعه هم جاري ساتله. تامیا امبل وای چې په واقعیت کې د همدغو کتابونو مطالعه هغه د میلیونرۍ مطلبې ته ورسوله. په 1909 لمریز کال کې $1 میلیون د قدرتي تیلو او عطرو د خرڅولو له لارې وګټل. تامیا امبل چې د واشنگټن ډی سي په ښار کې غټه شوې وای کاروبار لپاره له خپل میړنه $1.5 میلیون په پور اخیستلی وو او له افریقا نه د قدرتي تیلو د مرکباتو د واردولو عزم وکړ.
By then I had 8 children. And my husband had finished his medical residency and he was working finally as a doctor. And I was more concerned that what happens if something happens to him.
کله چې زه میلیونر شوم نو په هغه وخت کې مې اتما شومان درلودل او میړه مې خپل ریزیدنسی یا پتی بیرشته کې عملی زده کړې پای ته رسولې وې او د ډاکټر په صفت په یو روغتون کې کار پیل کړی و. لما سره به تل دا فکر په ذهن کې و که په میړه مې څه وسی نو زه به څه کوم، باید چې د همت لستونې راون غړم او د خپلو اولادونو لپاره د نفقې پیدا کولو لاره ولټوم.
When I was 15 years old I became Muslim and I went to sort of hanging around Embassy Row and there was an Islamic center there where the you know a lot of people
کله چې زه د 15 کلونو وم نو مسلمان شوم او زما د اسلام دین د قبولولو یو غټه وجه دا و چې زه به د واشنگټن ډی سي په ښار کې کله کله له هغې لارې څخه تیرېدم چې خارجي سفارتونه پکې دي او تر څنګ یو غټ اسلامي مرکز او جامع مسجد هم واقع دي. ما د مختلفو هیوادونو مسلمان ښځې لیدلې چې ښکلي جامع به یې په غاړه وي او خوشبوي ورسټله. زما هم له دغه قدرتي خوشبوي سره ډېره مینه په زړه کې پیدا شوه.
If I went to Morocco they went with me. If I went to Egypt they went with me.
کله چې ما د تجارت لپاره المغرب او یا مصر ته سفرونه کول 14 واړه اولادونه به مې هم بیول.
نو موږ وای چې افریقا ته د خپل سفرونو په دوران کې 300 ډول مختلفو تیلو مرکبات راټول کړل.
Essential oils which I've been collecting from different parts of Africa.
دا essential oil یا قدرتی تیل دی چې د افریقا له مختلفو برخو څخه می د خپل سفرونو په دوران کې راټول کړي دي.
تامیان بل وای چې کشر زوی 15 کلن دی او مشر زوی 20 کلن دی. ټول په خپل کور کې تعلیم او زده کړه سره کړي. شپږ اولادونه دا وخت په فاکولټو کې درس لولي. تامیان امبل د مرکې په پای کې د خپل نوم د معنا په باب امریکا غږ ته ویل.
You know my name actually Tammy it means It's a Hebrew name it means perfect and
that's what the تاسو په هجه چې زما نوم تمیادی او دا د هیبرو یا عبرانی ژبې لفظ دی چې د پرفیکشن یا په کارونه کې د کمال درجه ته رسیدو معنا ورکوي.
د تمیا امبل همت او غیرت د هغه سره مرسته وکړه چې هم ځان ورسی او هم خپل اولادونه او د وی مسلمانې مېرمنې په صفت د مشروع تجارتي کاروبار لاره په میلیونو ډالر پیدا کی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
فرانسې د شنبې په ورځ د باستیل یا د دې هیواد د ازادۍ ورځ د پراخ نظامي پریډ په جوړولو سره ولمنځله. په دې مراسمو کې چې په پاریس کې جوړ شوی و، ګڼ شمیر پوځیانو برخه اخیستې وه. نور حال پر رپورټ کې واوري.
په دې مراسمو کې بیلابیل پوځي وسایل نندارې ته وړاندې شول او د هیواد جنگي الوتکو هم مختلفې الوتنې وکړې. بلخو د فرانسې دفاعي بودیجه هم زیاته شوه او تر 2015 کال پورې د ناټو د لګښتونو 2% مصارف چې په پام کې و هم برابر کړي، خو دا هر څه به د واشنگټن لپاره کافي نه وي. د فرانسې د باستل د تیر کال په پوځي پریډ کې د فرانسې د جمهور رئیس تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم برخه اخیستې وه، خو سږ کال د سنگاپور جمهور رئیس په دې مراسمو کې میلمه و. جمهور رئیس ټرمپ او د فرانسې ولسمشر د رواني اونۍ په پیل کې د ناټو د غونډې پر مهال ولیدل، هغه غونډه چې ولسمشر ټرمپ د ناټو غړي هیوادونه د دفاع په برخه کې په کافي اندازه د مصارفو په نه کولو تورن کړل. خو له دې پوځي پریډ څو ساعته مخکې د فرانسې ولسمشر د یوه سند په لاسلیک کولو سره د نظامي لګښتونو کچه زیاته کړه. له دې سره به په راتلونکو اوو کلونو کې د فرانسې نظامي بودیجه 200 میلیارده ډالرو ته ورسیږي، چې تر 2015 کال پورې به د ناټو 2% بودیجه هم برابره کړي. پیر فران د دفاعي خبرونو د بیرو مشر وایي که څه هم د پوځي مصارفو د بودیجې د زیاتوالي سند لاسلیک شوی، خو ډیر پرې باور نشي کېدای.
په هیڅ ډول دا 2 کلنه بودیجه نشي کولای د ناټو 4% غوښتل شوې بودیجه برابره کړي. دا یوازې په راتلونکي ادارې پورې چې ټاکنې بګټي اړه نه لري. دا 2 کلنه دفاعي بودیجه هر کال د مالی وزارت لخوا د کلنۍ بودیجه منظور ته اړتیا لري.
جمهور رئیس مکرون له دې وړاندې د ولسمشر ټرمپ هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د ناټو غړي هیوادونه له 2% زیات د یاد سازمان د لګښتونو برابرول منلی دي. جمهور رئیس مکرون تیر کال د دفاعي بودیجه د کمواري خبر له دندې څخه د هیواد د لوی درستیز د استعفا عمل شو. د فرانسې پاوز په تیرو 2 کلونو کې د ګڼ شمېر ګواښونو پر وړاندې د اقدام له امله تر فشار لاندې دی، چې له دې جملې په کور دننه له 2 تروریستي بریدونو یادونه کېدای شي. په بهرنۍ ماموریتونو کې د فرانسې 4000 سرتیري له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې له یو شمېر هیوادونو سره همکاري کوي. په یوې تازه نظر پوښتنه کې چې د شنبې په ورځ د لیفیګارو ورځپاڼې لخوا خپره شوې، ویل شوي چې له هرو لسو فرانسویانو څخه 9 له پوځ څخه ملاتړ کوي او د ترهګرې په وړاندې د دوی پر وړتیا باور لري. سمیع الله جلال زاید، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلی دی چې لجګ ځپلې یمن څخه په خپل خوښه خپل هیواد ته د ایتوپیایي مهاجرونو د ستنولو پروګرام بیا پیل شوی دی. له جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین د رپورټ خلاصه د سید سلیمان شاه څخه واوري.
د مهاجرت نړیوال سازمان وای یو کښته چې 350 ایتوپیایي مهاجرین پکې سپارو د یمن د حدیدا لبندر نه د سری بحیرې په لاره جیبوتی ته روان شوي او له همدغه غزای به د خپل اصلي وطن په لورې حرکت کوي. په جنیو کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویان جویل میلمن نن د شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې له یمن نه ایتوپیا ته د مهاجرینو د ستنېدو پروسه 3 هفتې مخکې پر حدیدې باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د هوایي بمباریو او د سخت جنگ له امله ځنډول شوې وه. ویان ویل که څه هم چې په دغه بندري ښار کې اوس هم د حوثیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو ترمنځ جنگ روان دی، مختلفو خواوو سره له اوږدو بحثونو وروسته د سیف زون یا یوې خوندي سیمې په جوړولو موافقه حاصله شوه.
Meanwhile, IOM Yemen is continuing its humanitarian assistance to fleeing and displaced populations from Hodeidah at its migrant response point.
په عین وخت کې IOM د سومالی مهاجرینو علاوه د هغو یمنیانو سره هم بشري مرستې کوي چې د حدیدا په بندري ښار کې د دښمنو ډلو ترمنځ د روان جنگ له امله کورونه وران شوي دي او په نورو ځایونو کې پناه اخیستي. موږ ورسره د ملګرو ملتونو د خیریه موسسو په مرسته د روغتیا او ترانسپورټ په برخه کې کومک کوو او دین علاوه نقد پیسې هم ورکوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو
زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.